هفته شام ادامه دارد. حالا هم همکارم اجمل انت با مطالب تازه با شماست. انصر بفرمایید.
ډیر سیا تمنه ستار فروخ قدرمن اوریدونکو ته د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې هر کله وي وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوي. په دې خبرونه کې د افغانستان او سیمه پاړه ریپورتونه او خبرونه لرو. په خبرونه او ریپورتونو سربیره یو کله زرغه ګونه ډرامه او د ډرامې پر موضوع بحث هم خبريږي. په خبرونو کې داکل شوی چې د نامتو افغان ژورنالیست جان آقا الکوزي د جنازې مراسم نن د جلال آباد په عیدګاه جومات کې ترسره شي. د تخار ولایت چارواکي وایي د هغه اتو افغانانو مړي چې په ایران کې وژل شوي وو پرون په کلفګان ولسوالۍ کې د هغو کورنیو ته وسپارل شول. او په پېښور کې وسلوالو د پاکستان د هوایي ځواک پر یوې اډې برید کړی. بشپړ خبرونه واورئ. ټاکل شوی چې د نامتو افغان ژورنالیست جان آقا الکوزي د جنازې مراسم نن د جلال آباد په عیدګاه جومات کې ترسره شي. تمه ده چې د مرحوم الکوزي جنازه نن له ویانا څخه د کابل هوایي ډګر ته ورسیږي او له هغه ځایه جلال آباد ته ولیږدول شي. د ازادي راډیو همکار جان آقا الکوزي د وږي په 23مه د ورپېخې ناروغۍ له کبله د ویانا په یو روغتون کې ساه ورکړه. د الکوزي جنازه به د جنازې له لمانځه وروسته د ده په پلرنۍ هدیره کې خاورو ته وسپارل شي. اجرائیه ریاست د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د مشر له وروستیو څرګندونو وروسته ویل چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون نه بل قانون سره سم د انتخاباتو په کمیسیونونو کې اصلاحات راولي. د شکایتونو د کمیسیون مشر عبدالستار سعادت پرون ازادي راډیو ته ویلي وو چې د انتخاباتو د دوو مسلو کمیسیونونو ته د نوو کمیشنرانو غوره کول به پر ولسمشر اشرف غني د تقلب ادعاوې پیاوړي کړي. خو د اجرائیه ریاست یو ویان اسف اشنا د انتخاباتو کمیسیونونه په افغانستان کې د ډیموکراسۍ د بهیر په زیان منولو تورن کړل او د هغوی څرګندونې بې اهمیته وبللې. د ازادي راډیو ته ویل د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د اجراتو بنسټ د ملي وحدت د حکومت د جوړېدو موافقه ده چې ولسمشر اشرف غني او اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری په مخ کې لاسلیک پرې کړی. په دې اړه نور تفصیل وروسته په خبرونه کې وړاندې کیږي. د تخار ولایت چارواکي وایي د هغو اتو افغانانو مړي چې په ایران کې وژل شوي وو پرون په کلفګان ولسوالۍ کې د دوی کورنیو ته سپارل شوي. د سیمې اوسیدونکي وایي د افغانان چې د کار لپاره ایران ته تللي وو تېره اونۍ په بندر عباس کې هغه مهال ووژل شول چې د سپرلۍ پر موټر ایراني پولیسو ډسې وکړې. د تخار د والي ویاند وایي ښکاري چې په ایران کې له افغانانو سره ناوړه چلند په برخه کې تهران ته د افغان حکومت شکایتونو کوم اغېز نه دی کړی. صنعت الله تیمور له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې زیاته کړه.
بار هم کشور ایران با ارسال جسد 8
اول تیمور وای ایران زموږ د تو هیوادوالو د مړو پر استولو سره یو ځل بیا زموږ د ویر پټغر کینولو چی تاسو یې هم شاهدانی. د دې مخکې داسې ریپورټونه ورکړل شوي وو چې د کلفګان ولسوالۍ اکثره غزوانان چې پخوا د کار لپاره ایران ته تللي د نشه یي موادو د قاچاق په تور یا اعدام شوي او یا د دې هیواد په زندانونو کې له اوږدې مودې راهیسې حبس تېروي. ولسمشر غنی د افغانستان د کرکټ د تنکیو ځوانانو لوبډلې ته د میر مسجد خان مډال او ساين لیکونه ورکړل. د افغانستان کرکټ بورډ مرستیال مشر حاجی عزیز الله فضلی وایي چې ولسمشر د 19 کلنو ځوانانو لوبډله ارګ ته ورغوښتې وه او کتنه ورسره وکړه. غلی فضلی همدار ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر غنی د هند له صدر اعظم نریندر مودي څخه افغانستان سره د هند د کرکټ بورډ د مرستې ژمنه ترلاسه کړې.
هندوستان د صدراعظم ښاغلي مودي سره مې خبرې کړي دي. هغه وعده راکړې ده چې ستاسو لپاره به هر قلي قانونه او اکیډمین او په تخنیکي چارو کې به ستاسو سره همکاري کوي.
ولسمشر غنی د 19 کلنو ځوانانو د لوبډلې لغړو او مشر سره په کتنه کې همداراز له کرکټ بورډ او ملي سوداګرو څخه لوبغاړو ته د مالي امکاناتو د ځانګړي کولو په خاطر مننه وکړه. دا پاکستان د پوز ویان میجر جنرال اسیم باجو وایي چې نن په پیښور کې وسلوالو د پاکستان د هوایي ځواک پر ویاړې برید کړی. نوموړي پر ټویټر کې خپلو بیانونو کې ویل لوو تر لسو پورې وسلوالو سهار وختي د بډبیرې هوایي اډې د ساتونکو پر پوسته برید وکړ. ده ویل تر برید وروسته پوځیان او پولیس د پیښې ځای ته ورغلل او له وسلوالو سره یې نښته پیل کړه. باچو ویل په نښته کې تر اوسه شپږ وسلوال وژل شوي او د نورو لټون روان دی. ده په وینا په نښته کې دوه پوځیان ژوبل شوي چې پکې یو جګړن دی. دا پاکستان د طالبانو تحریک د دې برید پړه منلې ده. ویل کېږي چې جګړه اوس هم روانه ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر یو پخوانی امریکایي ډیپلوماټ د ایران د چارو د تنظیمونکي په توګه ټاکلی. جان کیری په پولند کې د امریکا پخوانی سفیر سټیفن مول ته دنده سپارلې څو دا باوري کړي چې تهران به له شپږو پیاوړو هیوادونو سره له شوې اټومي موافقې سره سم خپل ټول مکلفیتونه سرته رسوي. جانکیر پرون په یو بیان کې ویل ښاغلی مول باید څارنه وکړي چې ایران د اټومي موافقې ټول ګامونه سرته رسوي. نوموړي همداراز یادونه وکړه چې مول به د ایران له اقداماتو وروسته د بندیزونو د فسخه کولو په برخه کې معکوس اقدامات هم یقیني کړي. ایران ژمنه کړې چې خپل اټومي پروګرام به محدودوي او په بدل کې به یې پر دې هیواد لګول شوي نړیوال بندیزونه له منځه ځي. مول ته دا دنده په داسې حال کې رسمن سپارل کېږي چې د امریکا په سنا کې ډیموکراټانو د دریم ځل لپاره د جمهوري غوښتونکو هغه هڅه شنډه کړه چې غواړي له ایران سره اټومي موافقه رد کړي. دا موافقه د عملي کېدو لپاره د کانګرس د دواړو خونو یعنې د سنا او د استازو د جرګې تصویب ته اړتیا لري. متحده ایالاتو په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد د پوځي اقدام په برخه کې د همکارۍ لپاره له روسیې سره د تکتیکي او عملي بحثونو پیل ته چمتووالی ښودلی. د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنست د دې څرګندونو ترڅنګ پرون بیا ټینګار وکړ چې روسیه باید د ولسمشر بشار الاسد د حکومت د ملاتړ هڅه ونه کړي. دا په داسې حال کې ده چې مسکو یو ځل بیا پر واشنګټن غږ کړی چې د داعش د وسلوالو پر ضد د مبارزې لپاره د اسد له حکومت سره ګډ کار وکړي. روسیې چې د اسد د حکومت څرګند ملاتړ کوي د سوریې په لویدیځ کې یوې هوایي اډې ته نږدې د پوځي ځواکونو یو لوی مرکز جوړ کړی چې د رپورټونو له مخې تی نوی ټاګونکونه درنه توپخانه هوایی دفاع توغندي او ګڼ شمیر پولیس سرتیري پکې دي. لازادي رډیو را خبرونه اوري. د کروشیا د کورنیو چارو وزیر وایي چې کله سربیا څخه بیا هم په ورځ کې 8000 کډوال د هیواد ته ورواوړي نو حکومت به د سربیا او کروشیا ترمنځ پوله بند کړي. رانکو اوستویج د څرګندونې تیر شپه وروسته لاغې وکړې چې سربیا د سه شنبې په ورځ له هنګري سره خپل سرحد بند کړ او کډوالو جرمني ته د رسېدو لپاره د کروشیا لارې ته مخه کړه. اوستویج پرون له دې مخکې ویلي چې کروشیا د نوو کډوالو د منلو لپاره نور ظرفیت نه لري. د تایلند پولیسو پرون په 13 اگست میاشت کې په بنکاک کې د یوې بومي چاودنې په تړاو د یو پاکستانی د نیولو حکم ورکړی. دا د چاودنې پړه د انسانانو د خشاک پر هغه باندې چول شوې ده چې غوران له چین څخه وباسي. په حکم کې د دې پاکستانی نوم عبدالتواب ښودل شوی او تور پرې لګېدلی چې چاودونکي مواد او غیر قانوني مهمات یې ساتل. پولیس وایي 40 کلن تواب هغه اپارتمان ته تګ راتګ کوو چې د بم جوړولو وسایل پکې موندل شوي او په هغه ځای کې هم یو مشکوک کس نیول شوی. تواب لومړنی پاکستانی ده چې د اګست په 18 د بنکاک د مرکز په ایروان نومې رد کې د بمي چاودنې په تړاو نیول کېږي. په دې چاودنه کې 40 کسان وژل شوي وو. پولیس د دې حملې په تړاو د یوې تایلنډۍ مېرمنې او یو لسنارینه د نیولو حکم هم ورکړی. دوه نور کسان مخکې نیول شوي دي. دوستانو خبرونه ملاحظه راډیونه واوریدل. تفصیل زموږ ویبپاڼه کې هم کتلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام مو د ویبپاڼې پته ده. وړاندې په خپرونه کې دا رپورټونه او مطالب لرو. وروسته لاغه چې د شکایتونو د کمیسیون مشر عبدالستار سعادت پرون ویل د کمیسیونونو د کمشنرانو لری کېدل ښایي په انتخاباتو کې فساد بربند کړي. اجرایی ریاست د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د مشر سرګندونې کم اهمیت بللی. په دې اړه په ریپورت سربیره مولدي خبره وشي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون د افغانستان په اړه بحث کړی. په دې بحث کې په کوم موضوعاتو خبرې شوې دي؟ دا به په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د سفیر او دایمي استازي د مرستیالې اسیلا وردک سره په مرکه کې واورو. په برېښنایي تذکیرو کې د اسلامیت او افغانیت کلمو د ذکر لپاره د جوړ شوي ملي اجماع غړي انتقاد کوي چې حکومت د اوچت شوي غږ په وړاندې غلی دی. همدارنګه به په یو بل ریپورت کې تاسو له دې خبر شئ چې افغان چارواکي وایي د دې هیواد ځواکونه اوس هم نړیوالو لخوا نظامي مرستو ته اړتیا لري. نور ریپورټونه هم لرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې به واورئ چې د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما د نومبر په 9 نیټه د اسرائیلو د صدراعظم بنیامین نتنیاهو کوربه دی. دوستانو د خبرونه په دوهم نیم ساعت کې یو کلی زر غږونه ډرامه او د ډرامې پر موضوع بحث هم لرو. هیله ده چې را سره تر پایه به ووسی. اجرایی ریاست د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د مشر له وروستیو څرګندونو وروسته ویل چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون به له قانون سره سم د انتخاباتو په کمیسیونونو کې اصلاحات راولي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون مشر عبدالستار سعادت پرون ویل چې د کمیسیونونو کمشنرانو لرې کېدل ښایي په انتخاباتو کې فساد بربند کړي. خو اجرایی ریاست وایي چې په کمیسیونونو کې اصلاحات د ملي وحدت د حکومت د جوړېدو د موافقې بنسټ دی. احمد تکل په دې اړه تفصیل لري.
اجرایی ریاست وایي د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون د ولسمشر له حکم سره سم د انتخاباتو په کمیسیونونو کې اصلاحاتو ته ژمن دی. د شکایتونو د کمیسیون مشر عبدالستار سعادت پرون ازادۍ راډیو ته وویل چې د انتخاباتو د مسؤولو کمیسیونونو د کمیشنرانو لرې کول ښایي په انتخاباتو کې شوې درغلۍ رسوا کړي. په پام کې ده چې د انتخاباتو او انتخاباتي شکایتونو د کمیسیونونو د کمشنرانو د ګمارنې کمیټه په نږدې راتلونکي کې جوړه او نوي کمشنران ولسمشر ته معرفي کړي. د اجرایه ریاست یو ویان آصف آشنا له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د انتخاباتو کمیسیونونه په افغانستان کې د ډیموکراسۍ د بهیر په زیانمنولو تورن کړل او د هغو څرګندونې بې اهمیته وبللې.
کمیسیون اصلاحات انتخاباتی طرح ارائه کرده، این طرح از سوی رهبران حکومت
د انتخاباتي اصلاحات کمیسیون خپل طرح جوړه کړې. دا طرح د ملي وحدت د حکومت د مشرانو لخوا تایید شوې ده، خو هغه کسان چې په تیرو انتخاباتو کې د انتخاباتو او ډیموکراتیک بهیر اعتبار ته زیان وراو، لازمه نه ده چې د دې شخصیتونو ویناو او ادعاو ته ارزښت ورکړو. د انتخاباتو دوه مسؤولو کمیسیونونو ته د نویو کمیشنرانو غوره کول به د شکایتونو د کمیسیون د مشر عبدالستار سعادت په وینا تر هر څه مخکې پر ولسمشر اشرف غنی د تقلب ادعاوې پیاوړې کړي. ښاغلی سعادت پر اجرایه رئیس هم تور ولګاوه چې د انتخاباتي اصلاحاتو په برخه کې د قانون له چوکاټه بهر عمل کوي.
تر ټولو لوی تاوان د کمیشنرانو د ازل نه ولسمشر غنی ویني، ځکه د دې توافق د تطبیقېدلو نه وروسته غنی د افغانستان رئیس جمهور نه د تقلب نتیجه ده. اوس دا سړی که مجبوره نه وي په خپل ځان باندې دا کار کړي. ډاکټر عبدالله نه خو قطعا توقع مه کوئ، ځکه هغه د اساسي قانون په څټ سپور دی.
د اجرایه ریاست ویاند آصف آشنا وایي چې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د اجرااتو بنسټ د ملي وحدت د حکومت د جوړېدو موافقه ده چې غنی او عبدالله د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری په مخ کې لاسلیک پرې کړی. دا کمیسیون د هغه فعالیت د جوړېدو طرحې او هغه ګامونه چې باید اوچتې کړي د سیاسي توافق غوښتنه ده، او ځکه موږ د همدې موافقه لیک له دستور سره سم د اصلاحاتو بهیر ته دوام ورکوو. د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون او ځینو څارونکو ټولنو د انتخاباتو مسؤول کمیسیونونه د انتخاباتو په ترسره کولو کې ناکام بللی دي. دوی هم دراز خبرداری ورکوي چې دا کمیسیونونه باید د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو پر روانو انتخاباتو کې لاسوهنې ته پرېنښودل شي.
ومریدل چې ملګرو چې د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د انتخاباتو د شکایتونو د کمیسیون د مشر وروستۍ سرګندونې د اجرایه ریاست د ویان لخوا کم اهمیت بلل شوی. د یادونې وړ ده چې خپل د انتخاباتو د اصلاحاتو پر کمیسیون هم انتقادونه شوي دي، او څو ورځې مخکې دوو غړو له دې کمیسیون سره د پریکون خبره هم راپورته کړې وه. تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون د افغانستان په اړه بحث کړی دی. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د سفیر او دایمي استازي مرستیال اسیلا وردګ ازادۍ راډیو ته وویل چې د امنیت شورا په غونډه کې په افغانستان کې د سولې له خبرو اترو په حکومت کې د ظرفیت جوړونې له هڅو ملاتړ اعلان شو. د دې غونډې د بحثونو جزئیات احمد تکل له میرمن وردګ سره په مرکه کې پوښتلي. اسیلا وردګ د مرکې په پیل کې د امنیت د شورا د پرونۍ غونډې د بحثونو جزئیات په لنډیز سره بیان کړل.
پرونی غونډه کې چې ملګرو ملتونو شورا امنیت کې و، افغانستان باندې خاصتا اول د سکرتر جنرال عمومی راپور وړاندې شو د یوناما د رئیس طرفه، او په هغه کې مثبت ټکی و چې ملګرو ملتونو خپل اعلان یې وکړو چې موږ د افغانانو په رهبری باندې هغه پروسه چې د سولې لپاره شروع شوې ده هغې ته موږ حمایت کوو. او بله خبره یې دا وه چې موږ په ظرفیت جوړونه کې د افغانستان حکومت سره او انتخاباتو په هکله باندې موږ دوی سره مرسته کوو. د کابینې جوړېدل او د والیانو ټاکل کېدل ډېر ښه اقدام وګڼه، او دوی د افغانستان حکومت نه یې خواهش وکړو چې هغه ولایتونه چې تر اوسه پورې والیان پکې نشته او ناامنه ولایتونه دي مخصوصا، هغوی ته باید والیان وټاکل شي. او همچنان د دفاع وزارت پوست دپاره او لوی څارنوالۍ دپاره ضرور باید ډېر زر پارلمان ته معرفي کړي.
میرمن وردګ، د امنیت شورا په پرونی غونډه کې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو استازي هم وکړو؟
بله، پرون په غونډه کې اکثره ګاونډي هیوادونه خپل خبري وکولې، او خاصتا روسیه د خپل شدید نگرانی اعلان کړ. د هغه راکټي عملی چې پر افغانستان باندې کیږي د پاکستان د خاورې نه شدید الفاظ باندې محکوم کړي. او همچنان هندوستان هغه تروریستي ګروپونه نمونه واخیستل چې دوی وایي چې لکه تحریک طالبان، لشکر طیبه، داعش، اقانی ګروپ، دوی په امنیت شورا باندې غږ وکړل چې دوی فعالیتونه باید مخنیوی وکړي. او پاکستان هم خپل وړاندیزونه وکول چې پاکستان اوس هم آماده ده چې د سولې او ثبات لپاره به افغانستان کې مرسته وکړي.
که په خاص ډول په دوه لومړیو مواردو چې تاسو یادونه وکړه تمرکز وکړو. ملګرو ملتونو له دې مخکې هم په افغانستان کې د سولې له بهیر او همدارس په حکومت کې د ظرفیتونو د جوړولو په برخه کې د مرستې ژمنه کړې وه. دا ځل څه پکې نوي دي؟
چې دا اول ځل ده چې دوی مشخصا د سکرتر جنرال په راپور کې دا خبره کوي چې مونږ د سولې بهیر چې افغانان په خپله په رهبری کې وي مونږ دغه نه مرسته کوو. او دوهمه خبره چې مخکې ما تاسو ته وکوله چې ظرفیت جوړول تقریبا نور هیوادونه یې ویلي وو، مګر مشخصا د سکرتر جنرال په راپور کې اول ځل ده چې دوی وایي چې ظرفیت جوړول د افغانستان په دستګاه کې ډېر زیات ضرورت دی، او په دې برخه کې مونږ ډېر زیات کوششونه به وکړو چې نور
د ملګرو ملتونو د سرمنشي په راپور کې د سولې د وروستیو خبرو پاتې راتلو او ناکامیو ته هم اشاره شوې وکنه.
د ملګرو ملتونو د سرمنشي په اخرنی راپور کې چې پرون وړاندې شو په ملګرو ملتونو کې کومه خاصه اشاره د ناکامۍ په باره کې نه ده شوې، فقط دوی ویلي دي چې پروسه د سولې بهیر کامیابه پروسه وه، او خاصتا د آخري مجلس چې په مری پاکستان کې شوی و دوی خپل حمایت وړاندې کوي چې د کامیابه پروسه او امیدوار یو چې په افغانستان کې نور مجلسونه چې کیږي د سولې په بهیر کې پیسې کې باید ټول رهبریت د افغانانو په لاس کې.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د سفیر او دایمي استازي مرستیال اسلا وردګ وا چې پرونی په امنیت شورا کې د افغانستان په اړه د شوي باس په اړه څرګندونه کوله.
ازادي رادیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
په برېښنایي تذکرو کې د اسلامیت او افغانیت کلمو د ذکر لپاره د جوړې شوې ملي اجماع غړي انتقاد کوي چې حکومت د اوچت شوي غږ په وړاندې غلی دی. د اجماع په برېښنایي تذکرو کې په لسګونو اصلاح غوښتونکو ولایتونو کې تر مظاهرو وروسته د پنجشنبې په ورځ په کابل کې یوه ناسته وکړه او په خپلو غوښتنو یې بیا ټینګار وکړ. په دې اړه به له کابله د یوسف خان زدران رپورټ واورو.
په برېښنایي تذکرو کې د افغان او اسلام د کلمو غوښتونکي دا ځل د مظاهرو پر ځای د ملي اجماع تر نامه لاندې په یوه غونډه کې سره راټول شول. په دغو تذکرو کې د افغان او دین د ستون د اضافه کولو په خاطر له شاوخوا دوه اونیو راهیسې د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې مظاهرې وشوې. د دغو مظاهرو د انسجام د ټولنې استازي داود شاه نیازي د پنجشنبې په ورځ په جوړه شوې غونډه کې وویل حکومت په داسې حال کې غلی دی چې خلکو د ملت جوړونې په خاطر تر ټولو په پراخه کچه سوله ییز غږ اوچت کړی دی.
اوس خبره دادا چې دې ملت له دومره فریادونو مظاهرو او غوږونو سره سره بیا هم حکومت د بې کفایتي بې تفاوتي او لټۍ پر داسې درانو خوبېده ده چې د رد او یا هم د تایید ځواب نه لري.
د ملي اجماع په دې غونډه کې د بېلابېلو ولایتونو وګړو د ملي شورا ځینې استازو او د هیواد پېژندل شویو ځینې څیرو او قومي مشرانو ګډون کړی و. د اسلامي او ملي حرکت د جبهې مشر عبدالحسیب آرین غونډې ته وویل د وګړو د احوالو د ثبت قانون د اساسي قانون سره په ټکر کې دی او حکومت نشي کولای د افغان او اسلام تورو پرته هغه تطبیق کړي.
در ماده 4 قانون اساسي ماده 28
د اساسي قانون په 4مه 28مه 9مه 23مه 34مه او 28مه ماده کې د افغان کلمې ذکر نه ځل راغلی، خو بدبختانه ولسی جرګې خپل صلاحیتونه دومره لوړ کړي چې د لوی جرګې څخه هم.
جمهور رئیس اشرف غنی د مارچ په میاشت کې د وګړو د ثبت قانون توشیح کړ چې په اساس یې باید د برېښنایي تذکرو د ویش لړۍ پیل شوې وای، خو په دغو تذکرو کې د افغان او اسلام کلمو نه ذکر تر اوسه دا لړۍ ځنډولې ده. له بلې خوا د ټولنیزو چارو استاد نذیر احمد فرهنګ وایي د ملي هویت څخه تښتېدونکي محدود پېژندل شوي کسان دي او حکومت باید د دې خلکو مخنیوی وکړي.
هغه کسان او هغه کړۍ دا موضوع مطرح کوي چې په تېر کې ښه معلوم دي دوی ملي هویت په یوه ځانګړي قوم پورې تړي، د دې کار باید مخنیوی وسي او د لوی ملي وحدت لپاره کار وسي.
برېښنایي تذکرې چې د یادو دلایلو له مخې د ویش چارې ځنډیدلې د افغانستان د ولسي جرګې په راتلونکو انتخاباتو کې ډېرې مهمې بلل شوې او د حکومتي چارواکو ټینګار دا دی چې باید تر دغو انتخاباتو پورې وویشل شي، خو موجوده مخالفتونو او په دې برخه کې د حکومت چوپتیا ته په پام سره معلومه نه ده چې د دغو تذکرو ویش به کله پیل او تر کومه به یوه بریالۍ پروسه وي.
و موردل چې په تذکرو کې د افغانیت او اسلامیت د کلمو د ذکر په لویانو د ملي اجماع په نوم باندې پرون په کابل کې وغونډه جوړه کړې وه او یو بیا یې پر خپلو غوښتنو ټینګار وکړ. دوستانو تاسو موږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. له څو ورځو مخکې راهیسي افغان خبریالان له افغانستان نه، البته درویش افغان خبریالان له افغانستان نه وتلي. افغانان په دې فکر دي چې په هیواد کې جګړه مخ پر زیاتېدو ده. د جګړې له کبله د افغانانو شمېره چې غواړي هیواد پرېږدي د وروستیو کلونو په پرتله ډېره شوې. په دې اړه به د ملالۍ بشیر په رپورټ کې نور جزئیات واورو.
په هغو کسانو کې چې غواړي سږ کال په اروپا کې پناه واخلي زرګونه افغانان شامل دي. افغانان د 2015 کال د پناه غوښتونکو دویمه لویه برخه جوړوي چې 14% ده. دا ځکه چې د ګڼ شمېر افغانانو په فکر جګړه مخ پر زیاتېدو ده. د بشري حقونو د څار ادارې یا هیومن رایټس واچ په وینا د افغانستان جګړه ځکه هم د نړیوالو له پامه وتلې چې له دې هېواده بهرني ځواکونه وتلي دي. یوازې په تیرو څو ورځو کې 30 افغان خبریالان اروپا ته تښتېدلي دي. د هیومن رایټس واچ په وینا دغو کسانو افغانستان ځکه پرېښی دی چې غواړي د حکومت او طالبانو له جګړې او ناامنۍ ووځي. افغانستان ته د ملګرو ملتونو مرستندویه ادارې یا یوناما د وروستي راپور له مخې د طالبانو او نورو حکومت ضد مخالفینو چې د 70% ملکیانو د تلفاتو مسؤلین دي، د روان کال په لومړۍ نیمایي کې 40 مغلقې او ځانمرګي حملې کړې او زر کسه ملکیانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د حکومتي ځواکونو لخوا د ملکیانو مرګ ژوبله هم زیاته سوې ده. د 2015 کال په لومړۍ شپږ میاشتو کې ښځو او کوچنیانو ته تر هر وخت زیاته مرګ ژوبله اوښتې ده. د تلفاتو شمېر یې ځکه پرتله کېدای سي چې له 2009 کال وروسته ملګرو ملتونو د ملکیانو تلفات ثبتول پیل کړل. د هیومن رایټس واچ په وینا د مخ پر زیاتېدو تاوتریخوالي د معلومولو یوه بله لاره دا ده چې له خپلو کورو د ملکیانو د بې ځایه کېدو شمېره وکتل سي. تر 1,00,000 زیات ملکیان په دې وروستیو کې په افغانستان کې دننه له خپلو کورو بې ځایه سوي دي. په دې کسانو کې ډیری د افغانستان په شمال کې له بدخشان، بادغیس او کندوز څخه د جګړو له امله بې ځایه سوي، خو په ټول افغانستان کې شاوخوا 1,000,000 ملکیان بې ځایه سوي دي. د مخ پر خرابېدو امنیتي حالت له کبله اقتصاد هم خراب سوی او نړیوالې مرستې هم کمې سوي دي. دا شمېرې د سوریې د بې ځایه سوي کسانو د شمېرو په څیر زیاتې نه دي، خو د هیواد په شمال کې د افغان حکومت لخوا د ملاتړو ملیشو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړو ګڼ شمېر ځایي خلک اړستلي چې خپل کورونه پرېږدي. هغه افغانان چې غواړي د قاچاقبر په واسطه هیواد پرېږدي، له سفر سره تړلي ټولو خطرونو لکه په سمندر کې ډوبېدو یا په لارۍ کې د بند پاتې کېدو په اړه ډېر ښه پوهېږي، خو هغه کسان چې هر ورځ له جګړې سره مخامخ وي دغه یو فرصت ګڼي.
د افغانستان د مالی وزیر د یو لوړ رتبه دولتي هیئت په مشرۍ د پنځشنبه په ورځ ترکمنستان ته تللی. د مالی وزارت چارواکو ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې په دې سفر کې به د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ په پراختیا او د ټاپي په پروژې خبرې وشي. یوسف خان صدرانی په اړه رپورټ لري.
له ترکمنستان څخه افغانستان ته د برېښنایي انرژۍ لیک، د دواړو هیوادونو ترمنځ دوستپنې پټلیو د تړلو، د لاجورد لارې بیا رغونه، د هوایي چلند په برخه کې همکاري او د ټاپي پروژې پلي کېدل هغه مسایل دي چې د هیواد مالیې وزیر به یې اشقآباد ته په دغه سفر کې د ترکمنستان له چارواکو سره مطرح کړي. د مالیې وزارت ویان اجمل عبدالرحیم زای دا یو مهم سفر ګڼي او وایي چې دواړه هیوادونه د سوداګري راکړې ورکړې پراختیا ته لیواله دي. ترکمنستان ته د مالیې وزیر اکلیل حکیمی له روانېدو وروسته ښاغلی رمزی ازادي رادیو ته وویل چې د دغه سفر په جریان کې به د ټاپي پروژې په وړاندې د شته ستونزو په لرې کولو هم خبرې وشي.
هر دو جانب در این سفر در بخش های تجارت، گمرکات،
دواړه لوري په دغه سفر کې په سوداګرۍ، گمرکونو، قانونو، اوبو او انرژي، ترانسپورت، مخابراتو، کرنې، پوهنې او لوړو زده کړو په برخو کې په هر اړخیزې خبرې وشي. په دغه سفر کې د دواړو هیوادونو ګډه اعلامیه هم لاسلیک کیږي. د ټاپي پروژه د افغانستان لپاره یو مهمه پروژه ده چې اغیزې یوازې په افغانستان نه بلکې په ټوله سیمه لویږي. نو دواړه لوري به په دې برخه کې د شته ستونزو په حل هم خبرې وکړي.
حال کې د افغانستان ته د ترکمنستان د جمهور رئیس قربان قلی بردی محمدوف په روسي سفر کې هم د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ د پراختیا په شمول 15 تړونونه لاسلیک شول. په ورته وخت کې د سام یا د لوړ رتبه چارواکو او ریکا یا د افغانستان لپاره د سیمه ایزو اقتصادي همکاریو په غونډو کې هم چې شاوخوا 2 اونۍ وړاندې په کابل کې جوړ شوې، هم د لسګونو هیوادونو او سازمانونو استازو د افغانستان په اقتصادي بسیاینې او د سوداګرۍ چارو په پراختیا خبرې وکړې. په دې غونډو کې د نړیوالې ټولنې او افغان لوري دوار خیز جمنه هم وشوي. په همدې حال کې یو شمیر کارپوان یو د بل هیواد ته د افغان او ترکمنستان چارواکو روسي سفرونه هیله بخون کې ګڼي، وایي چې دا وخت د دواړو هیوادونو ترمنځ لیوالتیا ډیره شوې ده. له دې ډلې سهراب بهمن ازادي رادیو ته وویل
په دې ځای کې ډیر سوداګریز فرصتونه دي. دوی باید لومړی په دواړو خیزو او وروسته د نورو هیوادونو سره په څوړخې
ټولنیزو اړیکو ټینګار وکړي. له دې سره دوی د لنډ مهاله پروژو د تطبیق هڅې وکړي چې هغه د عملي کېدو ښې زمینې لري.
افغان څېړونکي ټینګار کوي چې د سیمې هیوادونو ترمنځ د اقتصادي اړیکو پراختیا او د بهرنۍ پانګونې جذب د ملي وحدت حکومت د مشرانو پاملرنې ته اړتیا لري، هغه چې دوی هم ورته په خبرو کې اشاره کوي. دوی وایي هر کله چې د سیمې هیوادونه په ځانګړي ډول ترکمنستان د افغانستان طبیعي سرچینو او اقتصادي فرصتونو ته پام وکړي، نه یوازې دا چې په دې کار سره به ګټه وکړي، بلکې له دې کار سره به دواړو هیوادونو ته پر ځان د بسیاینې زمینې هم برابرې شي.
دوستانو زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اورئ. د کابل ښار د ځینو ښوونځیو یو شمېر زده کوونکي د بې باکه زده کوونکو لخوا ښوونځیو ته د جنګي وسایلو له راوړلو شکایت کوي. وایي چې دوی څو ځله په دغه وسایلو د زده کوونکو د ژوبل کېدو شاهدان وو. ډېر دغه زده کوونکي په دې باور دي چې په ښوونځیو کې انضباط نشته او زده کوونکي ښوونځیو ته د ورتګ په وخت نه تلاشي کېږي. نور حل له کابله د نجیبې زمان په ریپورټ کې اورو.
په کابل کې د شونځیو یو شمېر زده کوونکي له هغو ځینو بې باکه زده کوونکو چې شونځیو ته جنګي وسایل راوړي شکایت کوي او وایي چې دوی څو ځله د دغو وسایلو په ذریعه د زده کوونکو د ژوبل کېدو شاهدان وه. ډېری دغه زده کوونکي وایي چې په یو شمېر شونځیو کې نظم او ډیسپلین نسته. دغه زده کوونکي له اړوندو ادارو څخه غواړي چې په شونځیو کې د داشان زده کوونکو د اعمالو مخنیوی وکړي. د کابل ښار د شونځیو دوه زده کوونکي زمان او جواد په دې اړه ازادي راډیو ته ویل
زیاتره واچاستان کې مې چوکوي
ډېر هلکان دي چې چاقوګان او بوکس پنجر د ځان سره راوړي او چې له ښوونځي څخه راوځي جنګ کوي. ما خپل لیدلی چې بیا خلک پر راټول شي خو پولیس هیڅکله دې خواته نه راځي.
او لیدلی مې دي ځنا خل دي چاقو راوړي، ځنا بوکس پنجر راوړي، همدغه وسایل ته راوړي، مکتب ته نه داخل ته هم راوړي. ځکه چې مکتب ته چې اول دروازه کې نه وځي هېڅ تلاشي نشته، چې تلاشي وي کې هغه خپل چې جبونه پوښتي چې چاقو راوړي. او دا زیاتره دي ولسم دولسم ټولګي زده کوونکي دي.
دا لومړی ځل نه دي چې په کابل کې د شونځیو مخې ته زده کوونکي د جنګي وسایلو لکه چاقو، پنجه بوکس، نانچک او نورو جګړیزو وسایلو په ذریعه ژوبل کیږي. په همدې حال د افغانستان د پوهنې وزارت چارواکي دغه مسأله ردوي او وایي چې زده کوونکي او هغه کسان چې شونځیو ته ننوځي د مربوطه شونځیو د انضباط او ډیسپلین د کمیټې د مشخصو کسانو لخوا تلاشي کیږي. د افغانستان د پوهنې وزارت ویان کبیر حقمل په دې اړه ازادي راډیو ته ویل
ما در هم مکتب خود کمیته انضباط داریم.
موږ په خپل هرې شونځي کې د انضباط کمیټه لرو او هر زده کوونکی چې شونځي ته را داخليږي حتی د موبایل راوړلو څخه منع کیږي. د شونځي په ساحه کې هیڅ شي ته اجازه نه ورکول کیږي او د هر چا سره چې دغه ډول خطرناک شیان نیول کیږي قانوني چلن ورسره کیږي.
دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر افغان کورنۍ غواړي چې په شونځیو کې دې زده کوونکو ته د فزیکي شخړو د ضررونو په اړه د مسلکي ښوونکو لخوا معلومات ورکړل شي. خو د ښوونې او روزنې د برخې کارپوهان وایي چې په دې برخه کې نه یوازې د شونځیو ادارې بلکې کورنۍ هم باید خپل مسؤلیت ادا کړي.
آزادي راډیو ته وګورئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما به د نومبر په 9 نیټه د اسرائیلو د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو کوربه وي. د ایران سره د شوي اتمي توافق په اړه د دواړو لورو ترمنځ ژورو اختلافاتو لرمنځه کېدو وروسته دا لومړی ځل دی چې ولسمشر باراک اوباما او بنیامین نتنیاهو سره خپلو کې ګوري. په دې اړه نور تفصیل لنډ وروسته.
سپینې ماڼۍ پرون د اوباما او نتنیاهو د پلان شوې لیدنې په اړه خبر ورکړه. د دې لیدنې هدف د دواړو خواوو ترمنځ د اړیکو ښه کېدل ښودل شوې. د امریکا د ولسمشر باراک اوباما او د اسرائیلو د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ترمنځ شخصي اړیکې د کلونو راهیسې سړې دي. د دوی ترمنځ له ایران سره د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو د اتومي توافق پر سر اختلافات زیات شول. د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو ترمنځ د شوي توافق له مخې تهران خپل اتومي پروګرام محدودوي او په بدل کې نړیواله ټولنه پر ایران لګیدلې بندیزونه لرې کوي. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په څرګند او روښانه توګه له دې توافق سره مخالفت کړی، خو ولسمشر باراک اوباما بیا د دې توافق ملاتړ کړی او د اتومي وسلې له جوړولو څخه د ایران د راګرځولو لپاره تر ټولو غوره لار بللې. اوس به ولسمشر باراک اوباما د نومبر په 9 نیټه په سپینه ماڼۍ کې د اسرائیلو د صدر اعظم کوربه وي. امریکایي چارواکو ویلي د لیدنه به د ایران سره د شوي اتومي توافق پر سر د دواړو لورو ترمنځ لا رامنځته شوی اختلافاتو پورته وي. د ولسمشر باراک اوباما ادارې ویلي
دا لیدنه به د ایران سره د شوي اتومي توافق د عملي کېدو په برخه کې د اسرایلو د ملاتړ په جلبولو متمرکز سي. د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنست ویلي د نتنیاهو سره لیدنه د امریکا او اسرائیلو ترمنځ د ژورو او اوږدمهالو تعهداتو څرګندوی ده. جاش ارنست زیاته کړې ولسمشر باراک اوباما تمه لري چې له صدراعظم نتنیاهو سره د سیمې د امنیت پر مسلو خبرې وکړي. د امریکایي ولسمشرانو یو پخواني سلاکار آرون ډیوډ میلر ویلي د دواړو لورو په اړیکو کې به کوم لوی بدلون رانشي خو له اوس څخه به بهتر شي. د اسرائیلو صدراعظم چې د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو ترمنځ شوی اتومي توافق یوه تاریخي تیروتنه بللې. د اپریل په میاشت کې د امریکا د کانګرس په ګډه غونډه کې وینا وکړه او په مستقیمه توګه یې د کانګرس له غړو وغوښتل چې دا توافق رد کړي. سپینې ماڼۍ د نتنیاهو دا وینا یو سپکاوی بللې و. کله چې نتنیاهو د دې وینا لپاره په واشنګټن کې و، ولسمشر باراک اوباما ورسره له لیدلو ډډه وکړه.
اوس هم یو وار بیا د مهمو خبرونو سر ټکی. ټاکل شوی چې د نامتو ژورنالیست چانه خال کوزی د جنازې مراسم نن د جلال آباد په عیدګاه جومات کې ترسره شي. اجرایی ریاست د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د مشر له وروستیو څرګندونو وروسته ویل چې د انتخاباتو اصلاحاتو کمیسیون به له قانون سره سم د انتخاباتو په کمیسیونونو کې اصلاحات راولي. دا تخار ولای چارواکی وای دا غواټو افغانانو ملي چې په ایران کې وژل شي او پرون په کلفغان ولسوالۍ کې دا غو کورنۍ ته وسپارل شو. ولسمشر اشرف غنی د افغان کرکټ د تنکیو ځوانانو لوبډلې ته د میر مسجد خان میډالونه او ساين لیکونه ورکړل. د پاکستان د پوز ویان میجر جنرال اسیم باجوانن پر ټویټر په خپل بیانونو کې وویل چې په خبر کې وسلوالو د پاکستان د هوایي ځواک پر ویاړي برید کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر یو پخوانی امریکایي ډیپلوماټ د ایران د چارو د تنظیمونکي په توګه ټاکلی. متحده ایالاتو په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد د پوځي اقدام په برخه کې د همکارۍ لپاره له روسیې سره د تکتیکي او عملي بحثونو پیل ته چمتووالی ښودلی. او د کروشیا د کورنیو چارو وزیر وایي چې که له سربیا څخه بیا هم په ورځ کې 8000 کډوال دې هیواد ته واوړي نو حکومت به د سربیا او کروشیا ترمنځ پوله بنده کړي. دوستانو دا دی خبرونو تفصیل زموږ په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې کتلای شئ. دا خبری مطالبه برخه پای تر سو وسم رزو ونیس پروگرام ته یو کله زرغه ګونه ډرامه خبريږي لیا د مباسي چی ورستا په کابل کې زموږ همکاران د ډرامې پر موضوع شونده باس لري چې تاسو هم پکې برخه اخیستلای شئ. یو کله زرغه ګونه
یو کله زر غاگونا
عزتمندو اوریدونکو السلام علیکم. په تیر ډراما کې ګل محمد له قاچاقبر سره سلا شو چې له همد سره به خارج ته ځي. اوس راځي واورو چې نعیم چیرته او چاته پته مده.
خود به نارام سر لشپگو بجو چدل تو ولاریم او دو رو ریچ درک می نشتا
یوازی تو نئی چخپل بندی تا پتامایی شاو خواه اگر اه سمر خلق دی
نور چوم راو سلاو کم اورورا
اورورا تو خلا خی انتظار دی پیو سر دی بندی دی آزادیگی زمید زوی تشلی دو تر اغلایم لطام دیر انتظار کرای
خیر ده بابا استا زوی بم یورز را خوشی شل خیر
لرشی لرشی لارا پریدی
لالا میراغه دلاور لالا
وقتا مزا والکا امتلتا رازی بین از بجوریگی
خواه خود بور سر خواه خلم کنه
دا دلاور سیده غم مکوا.
السلام علیکم نعیم اورورا.
والیکم سلام لالا زادی دی مبارک شا
خیر یوسی بخیر مولیدی نور چو میده دسر آگلی
نه لالا طول در تا پکور که پتا مدی
نه منظور می اسلامو آغا نو خبر چیزنن دا بند خلاسیگم
نه نو خبر لالا ته اوس د خفګان خبرې پرېږده، اسلم به م خبر شي له خیره.
نه ورور، اسلم د کور مور او پلار نه خپل زړه صبر کړی.
نه نه لالا، داسې نه ده، اوس چې ته را خلاص شوې هر څه به سم شي.
خدای خبر وروره، ښه ستا بچې ښه دي، ورندار څنګه ده؟
شکر دی ستا ورنداره ښه ده، زما ورنداره به سخته درته په تمه وي لالا. راځه چې موټر ته وخیژو.
دا موټر دم ډېر د ما بس نه لري درولی.
هو ویل یې چې نور مخته مه راځه، موټر د وژلو اجازه نشته.
زیلوری دا سبیل مړی اچار مخرا کنه، څو واره مې درته وویلې نه ګوره غږ د ټپ په ټپ کې ناست.
زما غږ څه کوي بیبي ترورې؟ ګل محمد ولې ته سغلی ناست دی؟
او رښتیا وایي ولکه په کاسه کې کچالان ورې شمېرې ډوډۍ وخوره کنه.
ګل محمد وروره تا ته وایي.
څه ما ته وایې؟ دی
نه دیوال ته وایم. ګل ماما د زویا فکر دې چیرته دی؟ نه ډوډۍ خورې نه خبرې اوري، څه شوي والکه؟ څه دې اورېدلې؟
هېڅ هم نه دي شوي. ادې هېڅ مم نه دي اورېدلې.
ښه چې څه نه دي شوي، نو ډوډۍ در واخله چې سړه شوه.
ادې زه غواړم یو څه درته ووایم.
خدای دې خیر کړي زویا، ووایه څه خبره ده؟
هو خیرتي ده، خو مخکې مې دا خبره یو ځل درته کړې وه.
ها ها هغه د خارج ته تلو خبره؟ خو زویا بروف په شونډې کېږي، پیسې به له کومه شي؟
دې ته ما ته اجازه راکړه، د پیسو غم یې زه کوم.
خدایا زه به څنګه اجازه درکړم؟ وه زویا راډیوګانې د مړو په شمېرلو ستړی شوې، څوک په اوبو کې ډب شوي او څوک په کانتینرو کې مړې دي. وه خدایا
ازه دا خو پیښه ده، ډیر خلک خارج ته ځي، یوازې خو زه نه ځم.
ګل محمد زویا خدای دې یو مکه، په سر کې مې یو سترګې زما زویا، خو زما خوښه نه ده نو نو زیاتې دې خوښه نو.
فدې ګل خیر دې داسې مه وایه، ګوره چې لاشم ژوند به مو جوړ شي.
ای خدایا ښه دا اجازه، نو ته به څه کوې؟ روانېږي؟
نه دی جانې، بس پیسې پیدا کوم.
یو څه پیسې ما سره هم شته، هغه به م ورکم.
ای نازې لورې ستا خپله په کار وګېش نه دي، هغه د دوکان د ګروۍ پیسې نه دي، هغه یو څو پاتې هغه به ورته ورکم.
نه خارج ته تلل یو لمن پیسې غواړي. اورېندارې ته دې خپل لاس مه بندوه، خیر یوسې.
نو دومره پیسې به له کومه شي؟
یوه چاره به یې وکم، له چا نه به یې پور کم.
ای زویا زمون په دې کلي کې څوک دی؟ د چا نه به یې واخلي؟
نه پوهېږم، خو خیر یو څو دروازې خو به وټکوم. ادې
جمیله، زه د بدمشه نن د لور ځان سره پټو ته را نه وسته.
له کوره چې راووتم ویده وه.
زه د پدمشه ماشومان ډېر راته ګران دي، اوس خو ستا نه ستا لور راته ډېره ګرانه ده.
لور مې ډېره شوخه شوې ده، خدای دې تا ته هم د خیر اولاد درکړي.
بس که الله وغواړي را به یې کړي، که نه همداسې خپه خپه به ګرځو.
ښه تاسې دلته پټیو کې چای نڅکې او ما ټول کلی در پسې چان کړ.
راځه راځه، یو دوه پیالې چای پاتې دی، راسره وبه څکې.
ستړی هم شې ګل ماما ده.
خیر یې سي جمیله، ډیر ضرور می پکار وې.
ها زړه دې بدمشه یعنی چې اوس دې پکار نه دی؟ ها او رښتیا زړه دې بدمشه وای خارج ته روانې؟ ها خارج جای بشې نو؟ ها
ها ته څه خبر شو خدای دادا؟
بس د خدای داد دی نو فکر مې خدای.
خبره پټه نه پاتې کېږي. هو جمیله د تلو تصمیم خو مې نیولی، خو خارجی کېږم به ولې، افغان افغان وي.
ښه هر چېرته چې ځي په خیر لاړ شي. ها دا یو پیاله چای در واخله.
خیر یې سي جمیله. جمیله که ته راسره مرسته وکړې بیا به وکولی شم چې لاړ شم، که نه نو.
جمیل ته قاچاقبر در ته ښکاري، حضرت بدمشه څنګه مرسته درسره وکړي؟
خدای دادا په نیمه سر خلاصوه،
ټول پوهېږي چې زه قاچاقبر نه یم، څه بل کار به وي؟
خدای دادا، ته خو مو خبرې ته پرېږده وای.
ښه، بس بله یوه خبره هم نه کوم، زه د بدمشه غلی شوم.
ښه نو ګل ماما ده، زمو خبرې دې ونه منلې، اوس غواړې چې لاړ شي؟
څه وکړو، بله لاره نشته. یو دوکانو هغه رانه ګیراو شو، ګیراوي پیسې خو پرېږده، د کور د خرڅ برابرولو په اندازه کار واید هم نه لرم.
کار نه خو تا ځان خطا کړ. هغه دی بله ورځ د نجارۍ، هغه د اجارې کار هم په خلاصېدو دی، او اوس خو لا ټوله لکان څه نه څه تنخواه هم اخلي.
خبره دې په ځای ده، خو زما ضرورتونه ډېر دي، لوی کور مې را د غاړې دی.
قناعت ښه وي ګل ماما ده، دومره هم په ټپه نه یې ولاړ، هغه مستې او شودې مې دې خرڅوي ښه به شي.
زه پوهېږم ګزاره مو نه کېږي، باید خپل ژوند جوړ کړم.
ګل ماما ده، تا څه ماسټري کړې ده چې بهر ته به پتلو خپل ژوند ښه کي؟ هلته به یو چېرته د هوټلي شاګرد دي.
حسیب هم نه وي، ډېر خلک تللي، خپلو کورنۍ ته پیسې رالېږلي،
هغوی په ګرانه هغې حالت ته رسېدلي. خیر، خوښه دي، مو خو خپله غاړه خلاصه کړه.
جمیله وروره، ته به وایې چې زه دې په تګ نه یم راځي، او ته لا وایې چې پیسې په پور راکړه. زما یو څه پیسې په کار دي، کې راکې نو همدا چې ورسېدم درته راوبیلېږم.
داسې لنډه وعده دې راکړه، ته به وایې چې هلته پیسې په سړکونو پرتې دي.
خیر، فکرونه خو مې ډېر ورته کړي، خدای مهربانه دی.
بې شکه چې خدای مهربانه دی، خو ما چې څه پیسې درلودلې هغه مې په کښت ولګولې، خفه نه شي ګل ماما ده.
ستاسو پر راتګ زه ډېر خوشحاله شوم. هر کله راشئ ملک صاحب.
هر کله اوسې دلاور خانه، ښه شو چې په خیر راخلاص شوې او بیرته کلي ته راغلې.
والا سخت ورځې مې تېرې کړې، یوه ورځ لکه یو کال را باندې تېرېده.
زه ښه شو چې په خیر تېر شو.
حضرت بدمشه خان صاحب، ته چې بندي وې په ټول کلي کې کراره کراري وه.
دا ته څه وایې خدا دادا؟
ما ویل چې بیخي له کلي نه خندا ورکه شوې وه، له همدې خاطره ټول کلیوال ارامه ول او کلی بیخي بد ښکارېده.
ښه خیر خدای دادا، زه دې په خبرو ښه بلد یم.
زړه د بدمشه خان صاحب، که ته پوهېدلی وای چې په یوه خبره بندې کېږي، په ژوند کې به دا خبره نه کوله چې هغه دی غل وینیسی.
خیر، ما خو یوازې شک پې وکړ، وهل او ټکول خو نور وکړل، او شاهدي ته خو م ټول کلیوال راغلي وو، له یاده به مې ونه وځي.
دومره کینه دې په زړه کې مه ساته دلاور خانه، هیچا هم له تا سره دښمني نه درلوده، هغوی خو رښتیا وویل، څه پوهېدل چې ته بندې کېږي؟
اکرم خانه، ما خو د نسیم سره کومه دښمني نه درلوده، ښه نو اسې پکې برابر شوم.
هو، د کلي خلک هم نه وایي چې تا د کومې دښمنۍ د وجې هغه په ګوته کړه، همدومره یې ویل چې دلاور خان نسیم په ګوته کړه چې هغه دی غل.
هر څه چې وو زه یې سخت ګیله من کړم، همدومره چې زه یې دې حالت ته ورسولم.
خان دلاور خانه، زه د بدمشه له ما نه یم ډېرې پوښتنې وکړې، نږدې وو چې ما هم ستا څنګ ته واچوي، خو زور یې په ما ونه رسېده.
قانون ته چې برابر شوې، بیا زوراور او کمزوره نشته خدای دادا.
هو اکرم خانه، ما غوندې چې د قانون په منګولو کې واچولم. ښه خیر، هر عمل عکس العمل لري.
د رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې. یو بل خبرونه ته مو زه یوسف زدران هرکلی کوم چې تر 9 بجو دوام لري. تاسو په ډرامه کې واوریدل چې ګل محمد په څه چل د مور او کورنۍ څخه خارج ته د تګ اجازه اخلي. نوې شمیرې ښیي چې بهرنیو هیوادونو ته د پناوړونکو کډوالو 14% افغانان تشکیلوي. نو همدا موضوع زموږ د نن ورځې بحث هم تشکیلوي چې مشران په کومو شرایطو خپلو اولادونو او خپلو خپلوانو ته بهر ته د تګ اجازه ورکړي. په خبرونه کې را سره میلمه ټولنیز فعال او په افغانستان کې د پانګونې ملاتړ یا آیسا ادارې د دفتر رئیس ثناءالله زازای دی. زازای صاحب، خیر راغلی خبرونه ته، ستړي مشي.
ډیره مننه زدران صاحب، تاسو ته او د آزادۍ رادیو درنو اوریدونکو ته نیکې هیلې او سلامونه وړاندې کوم.
که تاسو اوریدونکي غواړئ زموږ سره خپل نظرونه شریک کړئ، کولی شئ 0999 203 1540 او 0999 202 1550 شمیرو ته همداوس زنګ ووهئ. لملتیا موارد مخه مننه. ښاغلی زازای صاحب، د ځوانانو ترمنځ بهر ته د تګ موضوع ډیره ګرمه شوې
وي. په علتونو یې موږ تېره اونۍ لږ ډېرې خبرې وکړې، خو سوال دا دی چې په داسې حال کې چې د لارو شرایط ټول وینو، څنګه مشران د ځوانانو سره مله دي او د تګ مخه یې نه نیسي یا دوی ته اجازه ورکوي؟ مهرباني.
مننه. بدبختانه په افغانستان کې اقتصادي جوړ چې چون تاسو تېره اونۍ هم پې خبرې کړې، ناامني، بیکاري، زیاتره کورنۍ او ځوانان مجبوره کېږي چې په دې سختو لارو چې موږ تاسو ټول ورسره اشنا یو، چې لومړی تر ایرانه پورې تک د مرګ سره مقابله ده، بیا د ایرانه ترکیې ته تک، بیا د ترکیې نه بیا یونان ته، د یونانه نور تک. دا هغه لارې دي چې په سترګو خلک مرګ ګوري، مرګ ته ورځي. خو بیا هم مور و پلار یا د کورنۍ مشر مجبوره کېږي چې ځوانانو ته اجازه ورکړي او لاړ شي په دغه لاره. څو دلایل دي چې زیاتره یې هم هغه د اقتصادي دلایل، بیکاري، نامنی ورکه په سر کې راځي. خو بیا هم موږ تاسو وایي چې که یو څو شیان خراب دي تاسو په مخ کې خول کېږي، هغه کم خرابت نه انتخابوو. نو داسې شرایط چې په افغانستان کې دي، هغه شرایط چې په لاره کې دوی ورسره مخامخ کېږي، تقریبا نسبتا دغو شرایطو چې په افغانستان کې روان دي هغه دوی ته ښه معلومیږي چې که چیرې زما زوی په دغه لاره باندې لاړ شي، هلته ورسیږي، ممکن د ده ژوند سره سره د کورنۍ ژوند هم ورسره ښه شي. تر ټولو نه مهمه مور او پلار دپاره یې د ده ژوند بقا مهمه ده، چې په افغانستان کې دوی وایي چې خدای نخواسته مرګ ورته 100% ده، داعش او طالب ورته پلاس په ګران مخامخ ورته کور په مخ کې ناست دي، او که په دغه لارو کې مرګ په چانس ده، وایي که په چانس مې مرګ دلته هم ده هلته هم ده، خو که چیرې هلته ورسیږي د ده رسیدو سره ممکن په کورنۍ کې مثبت تغییر راشي.
انې بل اخر مجبوریږي، دوی
مجبور کیږي، مجبور دي.
او مهرباني موضوع باندې پات کې ګوردون کوم اخلو، ځکه چې اردن کې هم ډېر دلچسپي لري چې خپل نظر واوري، نور اردن سره شریک کړي. مهرباني لومړی اردن کې اخلو، تاسو د کوم ځای نه اړیکه نیولې او نوم مو چیرې؟
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، بخیر راغلی خبرونه ته، ستړي مشه.
او مهرباني
سخه سب بلې
دا خوري رخه موضوع هم دا کله دا او دا خلکو نه غوښتل کوم چې خارج د بار د زړه څخه وي پای دې نه لاس واخلې او پیسې دې وکړي کوم سرات کې او دومره کاروبار یې سره برابر دي، ځکه موږ تړې ربي ستر معلومات چې دا ټول خلک ملې دي او راغلي دي، دا دې خان مخسوم دي او ډېر زحمتونه غالي حتی هم دې تم رسیدلې دي په دریابونو کې غرق شوی دي.
هم داسې ده. اما او مهرباني خیر اوسې سخصه، مننه تاسو لاړی کې نو تاسو نظر نه بل اردن کې هم اخلو. مهرباني تاسو هم زمنګ سره وصل یې، لکم زنه مړی کني ولې نو مو چي ده
بلې مو سلام زدران صاحب تاسو سلام نو وړاندې کوم تاسو درنه معلومات دا زړه ټول کار کوم
پښتون صاحب ډېر بخیر راغلی. مهرباني ډېر خبرونه کې نه وي، اتمنه اړیکه مو نو وصل شي، ډېر بخیر راغلی، ستړي مشي.
تشکر خیر تاکر جون مو پخیر او سره سار مو پخیر
خیر
زما په نظر باید دا خبردار او ردون کې ځان ته نظر وي. زما په نظر چې دا خلک وزا باندې کوي چې نام نه د وزوف د اقتصاد دی او دا خلک چې پرد په قشاس کې لارو باندې دي، دا باجی باجی پرد سرمایه‌داران دي وزا دغه ځای چې سره دي تقریبا 1000 ډالر یا 3000 ډالر مصرفوي، یعنی کچيري 1000 ډالر او 3000 ډالر سره افغانستان کې پنګونه وکړي او دلته سرمایه گذاري وکړي، ان شاء الله تعالی د کوم کار په جوړیږي. او بل خبره دا ده چې دینی معلومات موږ د پردن په دې باره کې شریکو، دغه یو سړی چې زیات د افغانستان څخه خارج مملکتو ته پردن، دغه یو مستقیم قتل دی، یو غیر مستقیم قتل دی. دوی په دغه پوهېږي چې زما په سلو کې اویاتیه سده یا نویتیه سده یا تقریبا شپېتتیه سده زما، نو دغه ته اصلا کتابونه دا راوړي، دغه ته خودکشي هم ویل کېږي چې هلته دی زی ویشتل کېږي یا په ناقانونه توګه هلته بندي کېږي، بندي خو له پار صورت کېږي، مړ کېږي، د عمر دپاره ژوند تباه کېږي او دلته کور تباه کېږي. نو زما سسته معلومه دا پوښتنه ده چې دغه ته خو یو آګاهي ته ضرورت پرونو سي په راډیو کې په دغه باندې بازو ما یو پوښتنه وکړه ستاسو د میلمنو څخه، هغه راته وویل چې دا پاسپورټ خو د هر افغان قانوني حق دی. زه افغان قانوني حق خو دی، خو دغه پاسپورټونه دولت ورکوي، نو چې دولت یې د پاسپورټ د نکاح مخګیری ونه کړي او هغه هم غیر قانون غیر قانوني دي او په یو نو دولت پاسپورټ ورکوي، نو دغه کچېری د معاشر پرځن قانوني شي د دولتو سره قرارداد
د بهترین خیر اوسه ډېر مهم نظرونه هم شریک کړو. یو دا چې د اسلام له نظره هم دا موضوع وڅېړل شي حتمن ژمنه کوم چې په راتلونکو خپرونو کې به پرې غږېږو. او بل دا چې دولت د قانوني لارې ولټوي. په همدې اړه د ایسا د دفتر رئیس زموږ سره دی، هغې سره خبرې کوو چې قانوني لارې چارې لټول یوه بدیل دی که نه. مهرباني پښتون صاحب. مهرباني.
مننه اساخیل صاحب او پښتون صاحب څخه نړۍ مننه. او رښتیا هم چې نیکې مشورې اوریدونکو سره شریک کړي. تقریبا دوه برخې د پښتون صاحب او زاخل صاحب سره یو شوې چې هغه پیسې چې دوی په لارې کې مصرفې تقریبا یو زیات اندازه پیسې دي کولای شي افغانستان کې دوی په هغه باندې پانګونه وکړي او د پانګونې سره دوی دلته ښه ژوند ترلاسه کړي. زه دوی سره موافق یم، اما بدبختانه هغه شرایط چې اوس دلته موږ تاسو سره لاسته او ګریوان یو په دومره اندازو باندې موږ تاسو نشو کولای یو کورنۍ وشو ساتلی د یو کورنۍ مصارف پوره کړو. زیاتره ځوانان چې زه ور سره مخامخ شوی یم، زه خپله ځوان یم، هغوی زیاتره درد دې نه ده چې ناامني ډېره زیاته ده. د ناامنۍ په خاطر دوی هلته ځي او د ما آګاهۍ په خاطر علما دولت دا دنده لري، مشان دا دنده لري چې دوی وپوهوي. او رښتو سره هم د خودکشي ته لمن وهل دي چې ته مرګ په سترګو ګورې. زه هلته چې که په بهر کې غرق کېږم، که ما پولیس وژنې یا که زه بندي کېږم یا څه کېږم، او ته بیا هم هلته ځې. دا یو اندازه خپله د ځان په خپله وژل دي. زه دې سره موافق نه یم چې څوک دومره خطر په ځان باندې قبول کړي شي. تر ټولو مهمه داغه ده چې دا وطن مونږ تاسو ته راپاتې ده، د پلارو نیکونه په قربانۍ راپاتې ده. مونږ تاسو هم باید قربان ویرکو او دا وطن وساتو. که زه لاړ شم، ته لاړ شي، بل لاړ شي، دا وطن به چاته پرېږدو؟ همدا څوک چې راغلي دي دوی به همدا وطن ساتي؟ نه، دوی د وطن ساتلو دپاره نه دي راغلي. د وطن ساتل په موږ او تاسو باندې فرض ده، ټول ځوانانو باندې فرض ده. که غواړې د یو حل لارې ته اشاره وکړله چې حل لاره باندې اوس خبرې
کوي.
د بدبختانه چې کوم چارواکي چې په راس کې دي په دې باندې تر اوسه پورې منظم ډول کار نه دی کړی، هیله مو دا ده چې کار پرې وکړي. قانوني لارې چارې دي چې زیاتره هیوادونه خصوصا هندوستان په کال کې 80 میلیارد ډالر د همدغو کارکوونکو د بهر ته د لیږلو د لارې نه خپل هیواد ته عاید لري. 80 میلیارد ډالر. کچېرې د افغانستان حکومت خصوصا د کارومور اجتماعي وزارت، د ځوانانو چارو معینیت، د کارومور اجتماعي د کار معینیت په دې باندې کار وکړي، خلیج ملکونو سره، اروپایي ملکونو سره، ایران سره، نور هیوادونو سره رسمي توافقنامې امضا کړي او د افغانستان کارګر دوی ته په رسمي شکل ورولېږي، یو خو به د دې غیر قانوني مهاجرتونو مخه ونیول شي او بل به خپله د افغانستان دولت یو کلنی عاید ولري.
او هلته ښه نمایندګي
هلته ښه نمایندګي که چیرې یو افغان په خپل پاسپورټ باندې هلته لاړ شي، په خپل په ملي هویت باندې هلته لاړ شي، هغه هیڅکله داسې غیر قانوني کار ته لاس نه اچوي چې خدای نه خواسته سبب یې موږ وشرمیږو. که چیرې هغه د غیر قانوني د لارې نه ځي، هغه په زړه کې عقده پیدا کوي چې زه خو په کومه لار راغلی یم، بیا هم زه دلته د خپل ملت په یازق په خاطر دا کار وکړم، هیڅکله داسې نه شي کولای. هغه خپل شخصي پیسو خپل هدف دپاره هلته بیځي.
او همداسې دا اوریدونکي اخلو. مهرباني. او بل اوریدونکی په لیکه کې دی، ستاسو نوم کوم؟ زینب اړیکه نیولې او بخې چې منتظر پاتې شوی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. درغان سے تاسہ استاذ عمر منوتا استاذ اور السلام علیکم قاری عبد الاحد اجرز زادہ تاخر ولہ دشتم شو سوالین تاسہ جن بکر خیمہ
او قاری سے بخیر رغلہ اتمن موضوع اور مہربانی.
وو موضوع می اوریدل، موضوع می بعد راما کی اوریدل، اجازه کی اجازه وی فارسی صحبت وکم دیر خو بھائی.
او مہربانی. اما نظر دے لینڈ ویز کی خبرونه وخت کم دے.
خیر ہونا نا برادر محترم، در قدم اول مر اجازه بدین که ما همی رحلت نمودن علی قدرت شما بر شما و تمام شنوندگان رادیو آزادی تسلیت عرض کنم. بر خاندان محترم شان، بر تمام شان، بر دیگر صبر جمیل و خاندان شان از خداوند متعال آرزو می کنم.
خیر روز بخیر.
برادر محترم، در قبال موضوع شما قسم عرض شد که ما فکر می کنم فقر و بیکاری در بدره مشکلات که است جوانان وادار می سازند که روان در کشورهای خارج. ما از حکومت مسئول باید، از مهمون شما سوال من است که باید حکومت در این حرفه چی کار کنه؟ باید حتما یک رای قانونی را، مثلا یک مشکلات جوانه را یا مد نظر دیگر نسبت به دیگر کارا باید بر جوانه اولویت داده شود که اینا از سفر خارجی
خیلی سپم دی موضوع خبری که. خیر استاد نظر مونږ شریک کړی رجات من نه لاړی کنه. یو بل اوردونکو مخلو، مهرباني تاسو خپل ځان معرفي کړئ. حکم زینب ماړی کنی ولی بلې استاد سوړی کې زموږ
د زابل ولایت شاجول ولسوالۍ استاد سره په تماس.
تخې سپ ډیر بخیر راغلی، ستړي مشه.
خیر یو چې تر ټولو مخکې محترم الکوزی صاحب تسلیت آزادی رادیو ټولو اورېدونکو او کارکوونکو او د دو قریبانو ته وایم الله خاص دی وبخښي زموږ ملګری خدمت کړی او وروسته به دا ووایو چې دا خلک چې زموږ دي پر لارو باندې مړ کېږي دا روغتیا هم د خپلې تعلقات کې ځان اچول د آیاتي کریمه ده چې وایي تاسې په تعلقات کې ځان مه اچوي نو باید زموږ په وطن کې د الله صلح صلح او امنیت را نه چې زموږ د ټول کارونه دربدار وي د ټول کلي یوازې یوازې صلح او امنیت د خدای د زموږ چارواکو ته د دې صادقانه توګه خپلې کرپتنۍ او قومۍ او چوکۍ او ډالر پرېږدي او صلح هم په وطن کې راشي نور د دغه یو علاج نشته زموږ وطن دربد
مہربانی ان شاء اللہ چاروا کے اوماتمن دخل کو شکایت آوری بالآخر بھائی اور مجبوری گی چلار اور ٹوی منتا گن اور دن کو منگتا دا صفر و سوش پگنوی صفر یوش پیتو صفر یوش پیتو شمیر اللہ رگیس پہ رہو نا ہم پیری خدی دا نہیں تو رگنا مخبرو مہربانی
ہلو السلام علیکم زه صلاح خان ناصرین پروان ولایت اوسیدونکی څوک غواړي چې خارج ته لاړ شي او د مور پلار دا حق ده هغه ته داسې اجازه ورکړي چې په راپور کې نور څه دي اول اجازه باید ورنه کړي چې بیا څوک بیا هم ډېر مجبورې او بیا ځي نو باید که کور کې نور نارینه نور څه دي باید اجازه ورکړي او که څوک داسې چې مور یو ځوی او په کور کې نور څه نه وي چې باید اجازه ورنه کړي ځکه خارج ته تګ ډېر ګران تمامېږي په لاره باندې ډېر ستونزې دي
سلامونه احترامات دي آزادي ټولو کارکوونکو ته احترامات دي معروفی رو چلم طویل خرگوٹی نیما دقا کمر راما سے تاسو نشر کرو دی خارج پو بارا که داتی هر سو خپل زمانو تا اجازه ور کئی آقا دی خپل زوی دخمن دا او خپل زوی پا خپل وزنی ولی دی سکوی افغانانو دا کار مکوی دا دیر خراب کار دی خپل وطن جور کئی اردو تی ورگی خپل افغانستان گران مور و پلار جور کئی و سلام
خارج دتنگ دین بھائی سی سی او یا دکھمن دار یا مستی دی رہی یا پوتی کی جنگ جل رہی آتی یہ گھر سے پیسے کاروبار دی برابر او آرج تڑاوان ہے پیسے تو مفرق ہے خارج سوارا بھی پیسوں بنے بھائی تو خپل وطن کی کار او روزگار برابر کی
ډیر زیاته مننه له اوریدونکو څخه صفر و سوه شپږ نوي صفر یو شپېته صفر یو شپېته ته بیا هم غږیز پیغامونه پریښی شي زه صاحب تاسو د ګڼو اوریدونکو پیغامونه واورېدل له دوی نظرونه اکثره د دوی مخالف دي اما بیا هم ګڼ شمېر ځوانان مونږ یادونه وکړه چې دیارلس فیصد ځوانان خارج په لور روان دي هغه کډوال چې خارج ته ځي هغه یوازې دیارلس فیصد افغانان تشکیلوي چې نسبتا لوړه شمېره ده بیا هم ولې
کوم نه تایید شوي ارقام چې مونږ ترلاسه کړي په تیرو شپږو میاشتو کې یوازې د ایران د لارې نه کوم افغانان چې اروپا ته لاړې دي تقریبا تر 8000 پورې ځوانان دي چې هغه کې زیاتره مسلکي کدرونه دي چې په خوای په نړیوالو اداراتو کې کار کوي په 2014 کال کې کوم ادارې د منځه لاړل منحل شول هغه بیکاره پات شول او چې هغه د اروپا نه هم راغلي او خپل ټول تحصیل هم عمل ته کړی او بیا چې کله دلته دوی ته د کار زمینه نشو برابر دوی لاړل په دغه لارو قچکی لارو هلته تللی دي بدبختانه خوشحالونکې خبر نه و خو بیا هم قانون صاحب عبدالحد ورور وایي چې دولت د دې لپاره څه ځواب لري څه کولی شي کاشکې د دولت یو چارواکی د کار امور اجتماعي وزارت څوک تل تر اثر ناس وي خو بیا هم
څومره چې تل ژمنې کړي چې بهرنۍ هیوادونو ته لیږي
وای هل لارې به چې وي رښتو سره د ټولن لومړی سرتاسري امنیت په افغانستان کې ضرور ده چې تنا په کابل یا په لوی خارون باندې به تمرکز ونه شي کړل چې تنا وظیفه تعینات څخه ځوانان په کابل کې وکي یا په ننګرهار په کندهار کې وکي نور لرو پاتې ولایتونو کې هم باید ځوانان ته زمينه برابر شي چې هلته لاړ شي خپل دنده اجرا کړي او تر ټولو حل لاره چې باید زر تر زره په کار وشي هغه خلیج ملکونو نورو ملکونو سره چې هغه افغان کارګرو ته نور کارګرو ته اړتیا لري هغه ته زر تر زره هغه سره توافقنامې لاسلیک شي او افغانان خصوصا ځوانان په قانوني لارې هغه ته ولېګل شي او د هغه د مسلک نه هلته استفاده وشي او د هغه پیسو د لاسته راوړلو څخه بیا په افغانستان په بیا ودانولو بیا جوړولو کې طریقه ته وخت
او د هل لارې دي اما ځوانان موږ د ګڼو اوردونکو نظر نه اوریدل دي یعنی مخالف دي لته اکثره اما بیا هم ځوانان زی یعنی ک بل اخر دوی زی د کورنۍ څخه رخصت اخلي کورنۍ باید کوم شرایط په نظر کې ونیسي او څه نصيحت ورته وکړي چې دوی څنګه وسیږي څنګه نمایندګي وکړي کبیر تر ازي څنګه راشي
تر ټولو خو مهم دغه ده به چې کوم هیوادونه چې دوی په پام کې نیسي، لږ تر لږه د هغوی هیوادونو په باره لږه لږه مطالعه ولري. خدای نه خواسته داسې نه چې د دوی په رسېدو سره هم هلته غیر قانوني کار ته لاس واچوي، هغه د ټول عمر د بند سبب وګرځي. هلته ډېر واړو واړو کارونه هم د عمر بند سزا لري. د هغه ملکونو مطالعه ورته ډېره زیاته ضروره، د هغوی فرهنګ په باره، د هغوی کلتور په باره، او تر ټولو زیاته مهمه ورته دا د خپل افغاني کلتور فرهنګ ساتل دي او د هغوی نیک نامي افغانستان ته، که چیرې یو افغان هلته په نیک نوم باندې یادېږي، هغه کولی شي د نور افغانانو د پاره لار خلاصه کی، نور افغانان په قانوني توګه هلته لاړ شي.
سنولا زازی له تاسو څخه ډیره مننه او له اوریدونکو څخه مننه چې دوی خپل نظر نو موږ سره شریک کړو او زموږ سره په خبرونه کې وو. نو د خبرونه وخت دلته پای ته رسیږي. موږ به شاید په راتلونکو نه کوم په همدې موضوع پاتې شو او تاسو اوریدونکو بیلابیل نظرونه